آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونی کې ګنشمیر اوریدونکو په افغانستان کې د بزګرانو د ستونزو په اړه راته ویلې دي یو شمیر بزګرانو خپل کیسې کړې دي دوی ویلې دي چې دا مهال په افغانستان کې د حاصلاتو په ځانګړي توګه د میوې او ترکاریو وخت دی خو وایي چې په کور دننه سم بازار نه لري او بهر ته هم نشي په اسانه صادرولی دا پیغامونه به درته خپاره شي د کابل پوهنتون له وی فارغ شوی محصل سره خبرې کوي چې دا مهال په کور ناست ده وایي چې کار نشي کولای او په ژوند کې ډېرې ناهیلې غالي د خبرونه په پای کې د ورکو شوې ځانو د پروګرام لاندې برخه هم له یاده مباسي پایل ستاسو په پیغامونو کې
سلام علیکم د چی سبا موږ خواران وچړو خو ګرد به اسمان ته پور شوی د ګردو شان ده او په دا ګروپ کې چې خبرونه خبروي نو دغه غوښتنه زه درسه کوم چې زه بې سواد یم په خط نه پوهېږم ډېر خلک بې سواد دي په خط نه پوهېږي نو دغه په میشچ کې دغه خبرونه مستخبروي او دا مې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه دا میشچ دته پرېږدم
په لومړي سر کې سلامونه تاسې ته د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته یقینا که موږ وګورو د په هیواد کې داخلي تعرفی لوړیدل او په د هواده بهر د یقینا د افغانستان په اقتصاد باندې وجور اغیزه کېدلې شي یوازې موږ د تیرو د درې کلونو راهیسې په پرتله کې وګورو یو دېرش سلنه په پاکستان په اقتصاد هم اغیزه کړې زموږ د اقتصاد په پرتله باندې په دې خاطر پنځه سوه څلوېښت میلیونه هغه امریکایي ډالر تاوان کړی ده موږ په رسنیو کې دغه خبرې وینو یوازې دغه خبره نه ده چې یوازې دغه ده یوازې موږ دلته وګورو په افغانستان ته د پاسپورټونو او د ویزو په برخه کې هم مشکلات د انار په وخت کې انار را باندې بندوي شو زموږ انار په کنټینرونو کې په لارو کې خوسا کیږي که موږ وګورو د انګورو په برخه کې د انګور زموږ خوسا کیږي د تازه میوې لکه رومیان بانجان دغه شان د نور شیان یوازې هغه زبوک زغال دي چې هلته روان وي په لارو پنډه بندېږي ولې هغه کې پاکستان خپلې ګټې لټوي خپلې نفع پکې وي که چېرته هغه شیانو کې چې زموږ د هیواد ګټه ده زموږ د دولت ګټې دي هغه ټول شیان هم دغه شان ته دی کولی شي په ډاډه زړه باندې به پرېږدي کله چې زموږ تازه میوې تازه سبزیجات وخت را ورسېږي دی په موږ باندې لاره وتري زما خو دغه خبره ده او دغه خوښه ده د افغانستان دولت ته مې دا پیغام ده چې راوړي روغ کنټینر راوړي ورسره وې لګوي په سپین بول ډک کې او په تورخم کې ولګوي چې نور بند شي وسلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم محمد یاسین یاسینی ما د لغمان ولایت څخه مشکلات خو بزګرانو ته ډېر زیات جوړ کړي دي هر کال نه هیلي کیږي هر کال نه هیلي کیږي د افغان حکومت څخه مو غوښتنه دا ده چې بس د دې لپاره یو دایمي حل وګوري دا د یو کال خبره نه ده او افغانان چې زیات صادرات کوي د تازه میوو سبزۍ نو په دې کې دوی ته هر کال مشکلات جوړیږي او حکومت څخه هم دا غوښتنه ده چې د دې لپاره یو دایمي حل وګوري یو بدیله لاره ورته وګوري دا د یو کال خبره نه ده چې افغانان هغه مشکل په ځان باندې واخلي دا هر کال دوی ته دا مشکلات وي او د دوی خواري څخه پسین لاهو کیږي
السلام علیکم نور سلامونه من نور مرداهی ده واقعا چې سوزګاری په واره کې نو سوزګاری کچالو چې دی په خوا پاتیا او په رسول الله صلی الله علیه وسلم دی نو واقعا چې ګران دي دا په حساب ګران دي یو خلاری هم سره باندې دی پر سختي دي سره مختار یو چرګ جوړ یې سره پیغام تر ولګور ورسېش
سلامونه د ازادي راډیو ټول د کار کوم ته سلامونه کوم د دې چې خوښ وسره کړو غوږ بس سره په کړو نصیب لا چې ځل کابل څخه په افغانستان کې مډرې میو میوي چې د لوړ د غسر مخه مخسبې دي اوس کې درته وایم چې مثلا په هفته کې اورزه د غشار مډرې چې میوي مثلا مخ لوړې دوه روان دي یو خل خو اقتصاد زی پدې بل خو چې خلک مثلا نه نسی خلک ته ګران دي چې خلک خپل میوي وکړي خپل میوي بازار ته پروش ته بس اپ پروش نه رسید وای په دې چې د پاکستان دروازه باندې ده یو تورخان دروازه باندې سپین بولدا دروازه باندې غلام خان بندر باندې ده خو ته خارجي لاړ په بنوایي د هلیز نه لري او په داخلي افغانستان کې دي ګمرکات ډیر زیات بولسي او کله توان چې مثلا په خارجي میوه باندې ډیر زیات غسی وسه د توان چې یو من خټکی خربوزه په اصطلاح پښتو کې خټکی وتوي دا مخکې من په سل افغاني وسه یو من په 200 افغاني دي کابلای من وکیلو اندوانا در کیاس چندوانا مسیم مخدرم پسل افغانی من پاتیا افغانی وس په 2.5 افغانی دمن دغه کم دی امرت کیاس دغه کم مثلا چکولی دا کم نور میواد دغه شنګران سوی د خل وس نه پرسیږ انګوري از کیاس ک منګه دغه شان ډیر ک دغه زیات کړی دی خپل نفس لاس ور کړی دی تر کریم دغه کم بل یو خو خارین سبب خو کار روزګار نشته د بل خو دغه دولت امارت توغه زیات ګمرکات دغه پر غورځولې دی هله دولت یې توجه وکړي.
السلام علیکم، زه ډاکټر عبدالحکیم مجاهد بلخ ولایت شپولک ولسوالی الی زادرانو منشال اکبر زادرانو اند کلی اوسیدونکو یم. او زما خپل نظر شخصی د میوه برکت دا چې پاکستان هر کال په موږ سي د میواجاتو په وخت لار بندوي او موږ باید خپل ځانونو ته بدیل لار پیدا کو. د حکومت نه او د تجارانو نه سرمایدارانو نه موږ د غوښتنه ده چې پاکستان دې ټکانه کوي یو ځان د دوانه د درې نه د پسلحه وره مکسر دا کارونه کړی دي یو د بدیل لار پیدا کی بل د سړی خونه جوړی کی دا د حل لار ده. نور هیڅ حل نه لري. پاکستان په هیڅ وخت کې زمونږ د وطن دوست نشي جوړیدلای او کچیر پاکستان زمونږ د تکاوي مونږ د غشا تباہ برباد او د توانونو سره مخامخ وو او هیڅ کله به بازګران د مونږ خپل په اقتصاد باندې ونه دریږي او نه به پورته ولاړ شي. السلام علیکم،
زه په خپل عزت الله مظلوم یار ما د سروبي ولسوالۍ فلحال په ایران کې پاتې کېږم او پاتې شو. مونږ په سروبي ولسوالۍ کې له ډېرو ستونزو سره مخې د طالبانو د خوانه مونږ یو څه غریبانه جونګړې جوړې کړې چې غواړو خپله سرپناه او خپل ژوند په کې تېر کړو. په دې اړه چې مخکې طالبانو راباندې کرایه کړې او اوس غواړي چې مونږ د دغه ځای نه وکاږي او دوی چې هر څه پکې کوي. آیا دوی نه مونږ دا هیله امید ده چې دوی مونږ سره مرسته وکړي، نه چې مونږ نور هم ژوبل کړي یا مونږ ته نقصان را پېښ کړي مونږ د غربت سره مخ کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا زه جره جو کار کوم خبرې ته سلامونه ونی کی دی. وای څنګه په کیسه راستون دي دی خاري نسته ارے ٹھیک ہو لاڈ تباہ رکھتا اس پاری والا جی پیشے والا ڈر مسلمان خود دام پہ رہے ہیں.
السلام علیکم، زہ عبدالحکیم پکتکا والا دی گومل ولسوالی تابت ستسولو دی کلی چخ پیغام در کوم سره رج دی مش پاتہ سخت ورشتنه سوی دی تروس پوری زمکه او مالی زانی تاوانونه رسیدلی دی تروس پوری گومل ولسوالی ته هیچ توجه نه دی کلمر ول پوری چارواکو سره غواړو چې گومل ولسوالی سره مرسته وکي او توجه ورته وکي.
بسم الله الرحمن الرحیم، په لومړي سر کې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته نبوي تحفه وړاندې کوم چې هغه عبارت ده السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څخه په دوم سر کې وخت نه نیسم، زما غوښتنه دا ده حکومت ولې د تازه میوو دپاره یخچالونه یا کوم سټورونه چې دي هغه نه چمتو کوي که موږ او تاسو فکر وکړو. په لومړي سر کې چې زراعت یا کوم پالیزونه ورسول سي د رومي یا داسې نورو شیانو چې هغه من وي هغه په شل یا 15 افغانۍ وي، حتی چې کښتونه ختم سي بیا یې من په اویا یا په سل افغانۍ وي. دا ولې حکومت یو پروسه نور ته چمتو کوي چې د دې لپاره یخچالونه جوړ کړي یا کوم یخ ځایو ته آماده کړي چې دا وساتل سي بیا به نو بایې متدله وي، ځکه بیا به بایې په دېرش افغانۍ یا په څلوېښت افغانۍ عموما حتی لږ به ګرانه سي. بیا به په هغه وخت کې په 50 افغانۍ وي چې په کوم وخت کې کښتونه نه وي په افغانستان کې. نو زموږ هیله دغه ده چې دوی باید یو یخچالونه ورته آماده کړي یا سټورونه ورته جوړ کړي چې دا څه چې دي دا وساتل سي.
ازادي راډیو انکارانو ته سلامونه ونی کی له خدای پاک ته کیسه جوړ اورغ به است. موږ چې د پکتیکا ولایت تیواز خاوز وسوالی یو بغل تل لري سیمه یو سی 50 کیلومتر 40 کیلومتر له وسوالی جخل لري یو. نو موږ په خپل سیمه کې روغتیاي مرکز نه لرو. د موږ له سیمه سیمه تر شپخانه پورې زو یا تر کلینیک پورې زو 15000 په موټر ته ورکو لاریم کچه دی. نو په خپل سیمه کې هیڅ کلینیک نه لرو. دا یو ماشوم ما څلور 15 واره دی وی کینولې دی پاره 50 کیلومتر سفر وکړ بیا مې یو لټ کینولا ور بند کړ. نو کدی امارت مسولین ته دا غږ رسوي کې نور همکار مو سو تر رسوي سیمه ته روغتیاي مرکز جوړ کې موږ ډېر مشکلات سره مخ یو. کله زما سی واور سی نو بیا مون به خې مشکلات زیات وي. مریضان مو تر وسوالې نه رسیږي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه شفیع الله زابلی له ایران له خوزستان ښار څخه وایس ته پیدم. له ټولو لس مجاهدینو لس څخه مو دا غوښتنه ده چې زموږ غم دې وخوري. په دې ایران کې موږ مسافر یو، ډېر په تنګ سره یو، موږ ته خپله ډوډۍ نه رسېږي، نه یو غذا شی راوړلی سی اتاق ته، هېڅ شی نه راده ویمو ټکیمو ډبیم. که چېرې موږ افغانستان ته ولاړ شو، په افغانستان کې موږ کار نشته، یو زمینه دې مرسته برابره کی. دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري، دا سفارت والا سره پارک لري. دا دوری بده ده که بده زنګ ورته ویشي کی کنه ویشي خبر ورکړي سی ویشي کی. دا پر موږ باندې اوس حال څه شین قیامت ده. افغانستان ته لاړ شم کار نه درو، که ایران ته راستون دغه نه پریدي. نو له ازادي راډیو کارکوونکو څخه مو غوښتنه او هیله او ارزو دا ده چې زموږ غږ تر طالب چراغ پورې ورسي، تر طالب مشرانو پورې ورسي. ډېر موږ سخت په تکلیف یو، سخت ول ډبول ستا لاسونه پرې کېدن، ستا لاس متېدن، ستا وروره کشو ګیر سه. دا اوس سشن قیامت ده. تر اوسه هم په ایران کې دغه قسمه ناوړه چلن له افغانستان سره نه سوی. کم وخت چې د مجاهدینو حکومت راغلی ده، طالب چارواکو حکومت راغلی ده، د موږ سره دا چلن کېږي.
السلام علیکم. د هلمند ولایت تمسا کلا د ولسوالۍ ته مې میسج ته پرېښی دی. مشکل مو دغه و، دا باید موږ خبره در لوړو مقاماتو ورسېږي. د مسا کلا په ولسوالۍ او خصوصا په هلمند کې پخوا برق ډېر ارزانه و، تقریبا په 2 افغانۍ و، اوس یې په 12 افغانۍ کړی دی. ډېر مسلمانان وس نه پرسېږي او ډېر مسلمانان درې بدر دي. دا زموږ دغه غږ د ټولو پرې واوري چې بېرته د پخوا په رقم کې.
رحمت الله وبرکاتو. د ازادي راډیو تور کارکوونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. متقاعد او معلول افسر یم. څه د معلولیت په وجه باندې ما ته تقاعد راکړی ده. متاسفانه چې اوس تقاعد مونږ ته نه راکوي. په معلولیت کې مونږ ډېر سخت ژوند لرو، هیله لرو چې د مونږ غږ تاسې تر چارواکو پورې د امارت ورسوئ. وسلام.
السلام علیکم. موږ وروره په هلمند کې د طالبانو د رئیس د ترانسپورټ شاعر یو راوستی دا مټرانان وروره د مالا بس ډاکسن مټر یا بل مټر مالا تر نن لپاره 15 پسټان کې 4 په باډۍ کې تر دغه وروره بالا او نور کې هغه یو نیم سل افغانۍ کرې ده، یا دوه نیم سوه افغانۍ کرې ده. د یوه ځای ستر بل ځای پورې وروره ده. موږ ټوله کښې جوړېدو دغه زموږ پیغام طالبان ولور پول چارو
دا وساسې پیغامونه چې د ازادۍ رادیو واتس اپ شمیرې ته مو را لېګلې وو، په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي او دغه کومې ستونزې مو چې یادې کړې، دغو ستونزو ته د حل لارې چارې پیدا کړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 500
په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو بندیزونو یو شمیر نجونې ناهیلې کړې دي. مریم شیرزاد د کابل پوهنتون له کمپیوټر ساینس پوهنځي نه فارغه شوې. له نوموړي سره زما همکارې حسی احمدزی ملکه کړې. له هغې پوښتلې چې د طالبانو تګلارو پر دې څه اغیز کړی دی.
په افغانستان کې اوس ورځ په ورځ د ښځو په وړاندې، خصوصا د نجونو په وړاندې ستونزې په ډېرېدو دي. ځکه چې زه خپله د کابل پوهنتون د کمپیوټر ساینس محصله وم. 4 کلنۍ دوره مې په ډېرو مشکلاتو سره تېره کړله، هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ وم، هم په امنیتي لحاظ مونږ د مشکلاتو سره مخ وو. خو دا دوره ډېره مونږ په مشکلاتو سره تېره کړله، او د دې دپاره چې په آینده کې په مونږ یو روښانه راتلونکی ولرو. مونږ زموږ آینده اوسمهال یعنې له یو تورې تیارۍ سره مخ د ټول افغان انجونی په کور دي لکه ما غوندې نو د طالبان فرمانونه ورس په ورس صدرېږي نو فرمانونه صدروي لکه اوس یو فرمان دا دی چې باید د ښځې غږ لوړ نشي کنه او د دې تر څنګ برقع یا چادرې استفاده کی یا غ تور حجاب استفاده کی چې دا ډیره مشکله ده په اوس وخت کې چې سخت ګرمي ده نو تاسو باید یا برقع یا تور حجاب څخه استفاده وکړئ هغه ښځې چې له سلو کلو څخه ښکته دي نو ټولو ته د نجونو په شمول دا ټولو ته دغه فرمان صدر شوی دی ورځ په ورځ د ښځو په وړاندې ستونزې په ډېرېدو دي کاري فرصتونه خو بیخي هېڅ درک نشته دی یعنی هغه ښځې چې په دندو باندې وي هغوی اوس په کور باندې دي نو ستونزې ډېرې دي
ور سره تاسو د بندیزونو مسله مې یاده کړله دې بندیزونو او فرمانونو څومره له سیاړ خامیرمنې اغېزمنې کړې دي
له سیهر خا خځې په شول خفګان باندې اخته شوې دي یو له هغو ځای ما چې یعنی ما څلور کلونه د وړ ډېر په مشکلاتو سره خلاص کړل په دې هیله چې په آینده کې به زه یو ښه وظیفه ولرم یو ښه راتلونکی به ولرم مګر اوس په کور باندې ما نو له شول خفګان سره مخ شوې یم یعنی څلور ساعت چې یو انجلۍ درس ویلې تعلیمي کړې هغه په کور نو دا وقن ډېره سخته ده نو نه تنها زه همدغه زموږ ټولې ټولګیوالې همدغه ټول افغان نجونې په شول خفګان باندې اخته شوې دي او ډیر له ستونزو سره مخ دي د سهیل هازه
بله تاسو سره اتمنه تاسو نور مسله کې وی چې غوی درس ویل دی غوی په فکر لري غوی ته اندېخنه په دغه برخه کې لري غوی تاسو په شان درس ویل دی د غوی اندېخنه سره شته دی غوی ته تاسو سره شریکی زکه تاسو یو بل سره اتمنه ګوري غوی په خپل اندېخنه شریکوي
بله بله هغوی هم همدغه ستونزې لري هغوی هم په ډېرو سختیو سره په مشکلاتو سره درس ویلی و نو اوس په کور باندې دي هغوی په ذهني ناروغیو باندې اخته شوي دي حتی به خوب نه لري هغوی د ګولۍ څخه استفاده کوي د دې دپاره چې هغوی ته خوب راشي ځکه چې هغوی په ژور خفګان باندې اخته شوي دي شپې او ورځې په دې سوچ کې چې زموږ آینده به څه کېږي موږ دومره درس او تعلیم وکړو نو باید موږ یو څه لاسته راوړي وي موږ باید دنده تر سره کړی افغانستان ته خدمت کړی و د خدمت خو یعنی خدمت خو پر ځای پاتې شو حتی اوس انجونې د کور څخه نشي وتلی ډېر زیات ستونزې دي
بله په دغه سیاسي وضعیت کې بیا د حکومت څخه مغوښتنه څه ده هغه په دغه برخه کې تر اوسه پورې نجونو او میرمنو ته څه نه دي کړي که تاسو د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه وکوي غوښتنه به مو څه وي
مونږ د طالبانو له حکومت څخه ډیره غټه غوښتنه نه لرو صرف غوښتنه همدا ده چې د ښوونځي دروازې خلاصې کړي د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي په یو آرامه فضا کې نجونې وکولی شي چې خپل درس ووایي خپل تعلیم ته ادامه ورکړي او یو څه کاري فرصتونه ورته برابر کړي تر څو دغه کوم درس چې مونږ ویلی د تعلیم هم کړی دی دغه مونږ د افغانستان په ګټه باندې وکاروو نه دا چې مونږ د کور په یو کونج کې کینو او یعنې تمامه ورځ په دې سوچ کې اوسو چې زموږ آینده به څه کېږي نو مونږ له طالبان څخه خواهش کوو دم هیله ده چې موږ ته کاري زمینه برابره کړي د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي دا زموږ غټه غوښتنه ده
د کابل له کمپیوټر ساينس پوهنځي فارغه شوې مریم شیرزاد بچې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوس هم راځو د ورکوښوای ځانو د پروګرام لاندې برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکېلی وړاندې کوم بعد السلام دغه یو زحمت سره وباسې په ایران کې قدس نادره کسه وای ده د زمبای زوی ده د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دوه درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده څوک وایي چې وژلی یا ده څوک وایي چیرې ده دا باید چیر کوي درسره ښه وخت ولرئ الله مل
ګران وروره تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړي نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړي او یا دغه په حق له معلومات ولري تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووي شمیره په دې ډول ده 00 درنوي 85 1 2 0 درې پنځه. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 00 9 5 9 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو درنو محترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د آزادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب په ریدا سیال خور اجمل خان صاحب، تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سبا دی تقریبا یو میاشت کې د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولی د سیمې څخه نادره کسوي دی. ولس کلن ځوان نوم محمد طایب دی، د اجم احمد سا اخون مرحوم زی دی، د اج فیض الله اکا مرحوم المسی دی، چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولی سیمې پر طرف د حرکت راکړی دی. نو دا مغه سیمې ته نادره کسوي دی. نو که ار مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي د ډیر همدردی مسلمانۍ لمخه څخه د زموږ سره پرلان ته شمیرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک په لرئ یا مو ځای لیدلی یا اتمي زموږ سره معلومات شریکوي، ځکه چې کورنۍ ډیره سخته ورپسې خبره ده. تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی. هلک چې دی ډیر ځیرک ځوان دی. نو دا چې موږ ته معلومات نشته، وله والم چې کومې خواته به تللی چې په کومه سیمه کې به یې، نو تاسو راسره دغه همکاري وکړئ. که چیرې تاسو په سیمه کې تاسو یا لیدلی یا درک لرئ، زموږ سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمیره ده: 0 0 1 1 4 2 8 1 9.
سلامونه نیکی هیلی وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمیع الله دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم: 0 0 8 5 4 1 6 8.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشتي روغ او جوړ بیاست. روزما یو ورور ورک دی، دغه واته میاشت کېږي د ځای څخه درک سوی، تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې دادو دی، د اجمد عثمان اکا زوی دی، د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د شارګي د کلي دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای ومنتکه نور معلومېږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته یې په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره وي، ما ته چې پر دغه شمیره زنګ ووهي: 0 0 9 1 9 2 5 0.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشحاله به یاست. ډیره زیاته مننه. زه لالا لیونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واټس اپ پر یک وسیله به زموږ د یو ورک عزیز دی، د عصمت الله په نامه دی، د عزیز اکا زوی دی. د یو نیم کال کېږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کېږي چې دا الک د کوره سنه درکه سوی، یعنی داسې نه دی چې دی د یو سفر یا د یو په یو بله خوا باندې وتلی دی. مثال ویلي چې زه په سفر ځم یا د یو چا کره ځم یا د یو چا کره نه ځم، بس سار د کوره راوتلی دی. نو د پلار مشر زوی دی. نو سار چې د کوره سره وتلی دی، بیا تر دا اوسه پورې نادرکه سوی دی، او د پلار ډیر سخت خفه دی. او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډېر سخت خفه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سنبالولو بل څوک داسې لري هم نه. که دی خپل زما غږ اوري یا د ده ملګري زما یو غږ اوري، وا دا مور پلار دې سخت درپسې خفه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه، که ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ماس، یا یو زنګ وکړه، یا یو دوست یو قریب مې لمبر به درڅخه یې خامخا. نو د ځانه سره به دې یو څه وړي، خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه، ځکه چې مور پلار دې ډېر سخت خفه دي. ما ته راله بله ورځ یې پیشنهاد وکړي، ډېر سخت درڅخه خفه دي او ډېر سخت درپسې ځورول کېږي هم. نو د خپل مور پلار ازار ما اخله، او که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کېږي، نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم، خو چار چاته یې معلومات کېږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول، نو چې معلومات راته راکړي نو ډېر ځینې خوشحاله کېږي وروره. او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي، خبره نشته پکښې. نو خدای دې خیر درته درکړي.
موږ به د ټلیفون شماره زه درته وایم، 0030003 یو واری بیا 0030003. دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کوي. ډیره زیاته مننه د ازادۍ رادیو. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم، زه محمد عمر د هلمند د ولایت پیرند پاکستان څخه د ازادۍ رادیو ته زنګ وم. زموږ ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلي دی. دا ډېر وخت کېږي موږ درک نه لرو. که چیرې دی زما آواز اروي د واټساپ په دغه لمبر دی زما سره اړیکه ټینګه کړي. 0503 6400.
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
د ازادۍ میلمه
د ازادي رادیو د میلمه پروگرام اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومني. نن مو په دې خبرونه کې یو داسې میرمن میلمنه ده چې له ګواښونو او بریدونو سره سره اراده له لاسه نه ده ورکړې. هڅه یې کړې چې زموږ په ټولنه کې له پراخو جنسیتي تبعیضونو سره سره ثابته کړي چې ښځې د هر کار وړتیا لري. د میدان وردګ ولایت پخوانی ښارواله ظریفه غفاری مو میلمنه ده. دا به په دې مرکه کې د ښاروالۍ په مهال د ازادي راډیو د ازادي ژوند کیسه راوړي. زموږ
میلمنه کورم ودان. سلامونه تاسو سستول قدر من اوریدونکو ته. زه په کابل کې په 1403 کال د تلی میاشتې په څلورمه کابل کې پیدا شوی یم. ژوند می هم کابل کې تر ډیره کړی. زما د مکتب لمړنۍ کلونه هم په کابل کې وو. بیا یو شمیر کورنۍ موضوعات او ملحوظات له کابل بل خصوص زما د پلار جان د وظیفې په اساس چې دا غوی تعینات په 203 تندر قلوردو کې وشو، نو پکتیا ته پلار جان سره لاړ شو. ټول کاله پکتیا ته لاړه. بیا شاوخوا 5-5.5 کاله پکتیا کې ونو. بیا فراغت د مکتب مال پکتیا نه فارغه شویم. پکتیا د مخزن عالی لیسینه په هغه کال کې چې زه پکتیا نه فارغه شوم بیرته کابل ته راغلو. او په کابل له کابل نه بیا د هغه کال په روسیو میاشتو کې ما په بورسیا یا اسکالرشپ باندې پانتون شروع کړ په هندوستان کې.
تاسو هندوستان یاد کړل، هلته مو څه وویل، په کومه برخه کې مو زده کړې وکړې؟ او بیا چې کابل ته راغلی په کابل کې مو کار پیل کړ.
هندوستان کې ما لسانس او ماستری واخیست په د اقتصاد په برخه کې. او په اقتصاد کې او چې کله زه د ماستری دورې په جریان کې ما په کابل کې د یو انجو جوړه کړه چې د افغان ښځو لاسنیوی پرمختګ ټولنې په نوم ده. او اوس هم فعالیت لري په افغانستان کې په مختلفو برخو کې. او د فراغت نه وروسته چې کله زه هیواد ته ستنه شوم بیرته د ماستری دورې په پای کې، نو ما هلته یو راډیو بنسټ کې خود په وردګ ولایت کې چې اوس مهال زما د ژوند شریک دی بشیر محمدی سره، چې هغه مهال هغه د غزنی اطلاعات فرهنګ رئیس و او بیا وروسته وردګ ته تبدیل شو. نو دوی سره په ګډه ما راډیو د پیغلا اف ام راډیو په نوم راډیو بنسټ کې خود په وردګو کې. بیا له هغه لارې نه ورو ورو وردو کیز د ځوانانو پارلمان ته راغلم او بیا لم د غزینه د ډیرو دوستانو په مشوره بالخصوص زما د اوسنۍ ژوند شریک د مشورو او هغو په اساس ما وردګ ولایت د ښاروالي ریاست بسته امتحان ورکه او پس له ډیرو لانجو اول خو ورته کامیابه شوم او بیا پس له ډیرو لانجو شاوخوا نه میاشتو ستونزو او ناندریو مې وشوی کولی چې خپل وظیفه په وردګو کې د ښاروال په صفت پیل کړم او بیا زما اخرنۍ دنده په تیر وخت کې په افغانستان کې د دفاع وزارت شهدا او معلولینو ریاست مینیت کې یو ریاست و چې دغه د شهیدو او مایوبو او اسیرو سرتیرو کورنیو ته د رسیدګي مسؤلیت ورده غاړي او چې دغه ریاست رئیس په صفت مې څو میاشتې کار وکړ تر څو چې بیا نظام په افغانستان کې سقوط شو او زه د خپل کورنۍ د امنیت په خاطر اړ وم چې دوی یو چیرې انتقال کوم او بالاخره سرحد ژوند او زندگی جرمنی ته ورسید. نو اوس مهال جرمنی کې هم له خپل کورنۍ سره.
ستاسې په ژوند کې به شاید دا ډېره جالبه موضوع وي چې ښاروال شوی په میدان وردګ کې څنګه مو وغوښتل چې داسې یوې دندې ته په خپل ځان کاندید کړي؟
مخکې له دې چې زه د ښاروالۍ بس لپاره حتی خپل اسناد ورکم او یا هم ځان نوماند کړم، زما یو له مهمو موضوعاتو نه چې ما غوښته حداقل ځان پې قانع کړم او یا هم پوه واوسېږم پې، هغه همدغه ملحوظات و چې زه د یوې هغه وخت زه نه نامزاده وم نه واده مې کړی و. زمونږ په ټولنه کې تاسو په دې پوهیږئ چې یوه ښځه حداقل که نامزاد وي او یا هم واده یې کړی وي، هغه بیا هم څه ناڅه له هغه عمومي ټولنیز ډګرو ټکرو نه په امن کې وي تر دې چې یوه پیغله یا مجرده نجلۍ هغه هم بیا دغسې ساحو کې لکه میدان ورده میدان شهر او وردګ ولایت دا ما توقعا له اول نه لږ څه هغه وو او دا یې همدغه زما خپل اندېښنې او سوچونه سبب یې و چې ما ته دغه ما چې ځان نوماندم که فقط ما ته یو پروسه و، یعنی زما هیڅ داسې سل په سل هغه نه لرله چې زه باید ښارواله شم. ما ویلی چې یو پروسه ده، زه به یې مخته یوسم که وشوه ښه، یو هغه دی وی چې کشت اوي نشت للمي. نو زما لپاره ده د ښاروالۍ بس لپاره امکان همدغسې یو څه و، خو چې کله زه پروسې ته دننه شوم په لومړنۍ لانګ لیست کې چې کله زما نوم ووته ما نه یوازې ما ټول حتی ولس لیده چې په ډیره لویه کچه زما پښې وهل کېدې، په ډیره لویه کچه یوه ډله نارینه راپسې وله او هڅه یې کوله
وروسته له دې چې وټاکل شوې او
د پروسې په جریان کې زما نه وای چې ما ځان پروسه داسې یو څه و چې تاسو به ځان نوماندوئ، اسناد به ارګانی محل ته لیږئ، ارګانی محل بیا هغه کومه اداره چې مسؤلیت یې لرلو د دې ټولې پروسې هغوی بیا یو لانګ لیست د دغه کاندیدانو نشروي، بیا دغه لانګ لیست کې دوی شارټ لیست کوي، بیا شارټ لیست شوي کسان امتحانونه ورکوي، دوه درې مرحلې دي، بیا په هغه کې هغه ټاپ نمرې والا کامیابی. نو زما نوم چې په لانګ لیست کې ووته له هغه ځینه دغه ستونزې راته شروع شوې. نو دا ماته اولو کې ډېر لوی شاک و، خو ورو ورو چې څومره دغه ناندری زما په مقابل کې ډېرېدې او زه په جزئیاتو خبرېدم او پوهېدم تر دې حده باور وکړې سامان صاحب چې په ما پسې وویل شو چې ظریفه غفاري مسلمانه نه ده، ظریفه غفاري حتی د دې په افغانیت کې هم شک دی. دا اجنټا ده د مسلمانانه ده د په بهرنیو هیوادو کې د سویلي نو د دې په اسلام کې شک دی. دا کچېری میدان خار کې شاروال کېږي دا به ډېر یو بد مثال شي د دې ولایت ښځو ته او بالخصوص پیغلو نجونو ته. تر دغه حده پورې هم راپسې وویل شو. نو چې کله ما دغه ټول شیان واورېدل او تحلیل مې که او ځان سره پې سوچ مې وکړه، بیا نو دا هغه ځای و چې دا همغه ځای و او دقیق همغه ورځ د همدغه ټول تحلیلونو په پای کې ما ځان سره تعهد وکړه چې که چیرې زه یوه ورځ هم په افغانستان کې په کوم دولتي بس کې کار کوم، هغه به همدغه د شاروالي ریاست بس وي، او ولو که هغه د یو ورځ لپاره هم وي. یعنی هغه شاروالي ریاست دلته بیا ماته یو تارګیټ او ګول شو، ځکه چې ما سوچ وکړ زما سره تحلیل هغه وخت هم دا و چې دا خلک بل هیڅ دلیل بل هیڅ علت د دې لپاره پیدا نه کړ او نه لري چې یوه ښځه له رقابت نه ودروي، او یا هم دا چې په یو سالم رقابت کې ماته ورکړي. نو دوی طبیعي دی غیر سالم برخو ته ځي، او بالخصوص زموږ غوندې ټولنو کې چې افغانستان یوازنۍ ټولنه نه ده دا رقم. دغه تحلیل ته په کتو ما نو شاروالي ریاست ته بیا نو ملا وتړله. ښه وه نه میاشتې وځندېدې، خو آخر هغه د خلکو خبره حق خپل ځای اخلي.
تاسو ویل چې نه میاشتې ستاسې کار وځنډېدو، چا وځنډاوو؟ او که دا هم په داسې په لنډو کې راته وویست چې کله مو کار پیل کړ هلته بیا له څه ډول خنډونو سره مخامخ وي؟
نه همیاشت پروسه کې خو د سیمې مافیا، اقتصادي مافیا، حتی هغه کسان چې د طالبانو پر اتک سره څو میاشتې همغه مشخص شخص د شاروالي ریاست یې په غاړه واخیسته، شاروال شو په میدان خار کې، دغسې ډلې ټپلې د شاروالي ریاست دننه. خپل هغه سرپرست چې کوم شاروال و چې هغه برحال ما سره په رقابت کې هم و، هغه والی د ولایت او د دې ټولو نه تر اخره حتی تر ارګانای محله پورې د سیمیزو ارګانونو خپلواکه اداره کې هم یوه ډله په ډېره لویه کچه دغه طلبي کوله چې زه هلته معرفي نه شم او یا هم زه کار پیل نه شم کړی. او بیا په دغه ټولو کې هغه ارګانای محل کې چې کومه ډله دغه لابي کول، هغوی بیا حزب اسلامي سره اړیکې هم لرلې. نو دا موضوع شاروالي ریاست تقریبا دغه د حزبي هغه ویشونو برخې ته هم تلی و زما په وړاندې. نو دغه ستونزې وې. پس له نهو میاشتو دا موضوع مستقیم رئیس جمهور ته ورسېده، او هغوی هدایت ورکړه چې زر تر زره باید زه معرفي شم، چې همغه اوز دفتر ته معرفي شوم. او پس له دې نه چې دفتر ته معرفي شوم، زه یو دوه یا درې ورځې دفتر ته لاړم، نه ځکه چې ما غوښته هغه کارمندان لږ څه خپل هغه ته راشي، عادي حالت ته راشي، یا یو وضعیت هم چې و زما د معرفي یا نه معرفي کېدو لپاره. نو پس له درې ورځو چې کله زه ادارې ته لاړم، څومره کارمندان چې و د ادارې یو تن میرمن نه وه او نور ټول نارینه، ټول له ادارې نه ووتل او خپل شوبې قلف کې. نو زما چې کله د موټر مې شاروالي ته نن ودرې شاروالي کې ودرېده، دوی ټول ووتل. نو خو بیا هم زه لاړم خپل دفتر ته، لږ کار مې وکړ، اخوا اخوا هغه خو سکرتر مې پاتې و، هغه نه ووتلی ادارې نه. نو هغه سره لږ وغږېدم او بیا همدغسې بیا بېرته والي صاحب ما ته بېرته زنګ ووهلو. دغه وخت والي چې هغه وخت کې مظفر الدین یمین و، چې اوس هم په کابل کې دی، څه وخت مخکې کابل ته بېرته اوستون شو، هغه زنګ یې راته ووهلو چې ته یو څو ورځې نوره مه راځه چې موږ دلته وضعیت جوړ کړو. نو بیا یو دوه ورځې نور هم دفتر ته لاړم نه پس له هغه ورځې نه. نو بیا بله ورځ والی ولایت کې غونډه نیولی و، او زه کارمندانو ته معرفي کوم او کارمندانو ته هم هدایت ورک. بیا مغه چې بل ورځ په مغه ورځ بیا ما خپل اداره کې جلسه ونیو او خمې یاد دی چې ما کارمندان ته ووی چې اوس نو مسؤلیت د ادارې ما سره دی که کار کوئ دغه اداره که نه کوئ نو لطفا استعفا راکئ کیدای شي نور خلک ستاسو په ځای کار وکړي. نو پس له هماغه و چې بیا ورو ورو کار کول ټیم شروع که دا هم لږ ډیر وخت یې ونیول تر څو دوی عادي شي او بلد شي. نو ستونزې ډیرې وي په اداره کې باور وکئ، یعنی حتی زما په خپلو کارمندانو کې یو کارمند مستقیم دغه وروڼه او کاکا زامن طالبانو کې وو او زه پوهېدم چې زما د تګ راتګ د شتون نشتون هر راپور دغه سړی چې زما مخامخ ناست دی وخت په وخت طالبانو ته ورکوي. یعنی زه دغسې یو حالت سره هم مخ شوی وم، یعنی مخ وم په اداره کې، خو خوند یې همدغه به خوندور برخه یې همدا و او اداره لا هم هغه توان د کار همدا راکوله چې پوهېدم چې مثبت تاثیر لرلی شي کار مې په اداره او په ښار کې. او یوه ډله خلک بالخصوص مېرمنې ډېر خوشحاله وي چې زه د ښاروالۍ په صفت هلته کار کوم.
شاید په افغانستان کې ډېر زیات ښاروالان ول، لیکن کم اوریدلی دی چې حمله دی پیش بیوی. تاسو ول چې ستاسو سره په دفتر کې داسې کسان وو چې هغه د دولت له وسلوالو مخالفانو سره په ارتباط کې وو، شاید دلیل همدا و چې په تاسو حمله وشوې، که څنګه؟
حمله دوه مشخص دلایلی درلوده. یو خو هغه سیمه ایز مافیا او ستونزې ناخوالې وې چې هغه به دغه حملو ته زمینه سازی وکړي، بلخصوص لکه څنګه چې ما تاسو وی زما اداره کې یو کس و چې وخت ناوخت طالبانو سره به زما په اړه هر معلومات یې شریکول او دا خبرې دي چې ما ته بیرته دا وخت د امنیت ریاست لپاره له لورې راپور به راتله چې فلانی کس د اعتبار ور نه دی او یا هم راپور ورکوي یا خواته. نو یو خدا هغه و، بل هغه مهم برخه یې دا و چې زما په راتګ سره په ښار کې د ښار اکثریت دوکانداران دوی په سیمو کې په کلیو کې اوسېدل. نو بیا دوی د دې لپاره چې په ښار کې خپل دوکان په امن کې وساتي او یا هم دغه خپل تګ راتګ په امن کې ولري، دوی هغه کومې پیسې یا عواید چې باید ښاروالۍ ته ورکړی وای هغه پیسې یا یې کم یا لاغه نه ډیر طالبانو ته ورکولې. او دا زه چې کله ښاروالۍ ریاست ته لاړم په ټول ښار کې فقط 13 دوکانه د ښاروالۍ ریاست سره ثبت وو او هغوی ښاروالۍ ته عواید ورکول او دا 13 دوکان هم فقط د ښاروالۍ خپل دوکانونه وو چې په کرایه خپل ملکیت یې وو چې په کرایه ورکوي. نو دغسې ډېر نور موضوعات د ځمکو موضوعات وو چې موږ شوای کولی په زما د ښاروالۍ په 2.5 کلونو کې شاوخوا 2.5 کلو کې موږ په جریبون ځمکې تصفیه کړي او د دولتي ځمکو په هغه کوم بانک کې چې دی هلته مثبت کې د راځي ریاست په همکاري شهرکون و غصب دغه ټول هغه موضوعات وو چې په دې کې مستقیم او غیر مستقیم طالبان هم شریک ول او هم پکې ګټې ترلاسه کولې. له همدغو ادرسونو نو یو خو دا ودرېده. او بل دا و چې بالخصوص هماغه وخت کې افغانستان کې کوم غږ به چې د وطن او د ولس د ګټې او د خیر لپاره پورته کېده د هغه غږ د خاموشولو هڅې د مخالفینو له لورې ډېر کېدې. شاوخوا درې وارې په ما حملې وشوې او په دې ټولو حملو کې تر ټولو دردونکی او تر ټولو بد یې دا و چې 40 ورځې وروسته له اخرنۍ حمله په ما باندې زما پلارجان ووژل شو، زموږ د کور مخې ته یې شهید کړل. نو دا داسې یو څه و چې که په تا مې زور نه رسېږي نو یې تا پلار. نو ډېر ترخې خاطرې هم د ښاروالۍ نه راته پاتې دي. ډېر یعنی عمري داغونه او دردونه هم لرم له هغه ادارې نه، له همدغه بس نالم دغه لارې نه چې ما انتخاب کړ. خو زه لنډ یو خاطره شریکول غواړم، هغه دا چې زه چې کله وسوځیدم د ګاز چاودنه وه، تقریبا پلان شوی یو برنامه و، خو خیر په هر صورت ډیټیلز هغه سره نه ځم. زه وسوځیدم، ډیر بعد شبخانه کې بستر وم، سردار محمد داود خان. نو جمعې ورځ و، زما پلارجان او زما مورجان مې راسره بستر و، پلارجان مې د خدای وبخښي له خویندو سره زما لیدو ته راغلل. دوی چې زما لیدو ته راغلل په دغه وخت کې، دغه ورځ سهار نرس زما دواړه لاسونه تړلي ول، خدای زما یو لاس یې لاغه نه، په یو لاس کې د چپ لاس د غټه ګوته چې ده دغه یې له بنداژ نه راته ویسته و، نو ما دا استعمالولی شوی. نو ما خپل د موبایل له مور نه وغوښته، د موبایل مې خلاص کړه او زه د سوشل میډیا پاڼو ته لاړم. تاسو باور وکړئ دومره کثافت هغه پاڼو کې ما ولوستل. هماغه خلک او د هماغه خار خلک چې زه لګیا وم ورته خدمت مې کولو، او یعنی تقریبا هر ورځ چې له کوره وتلم کفن مې په سر تړلی ورته وتلم، هماغوی راپسې لیکلي وو چې ظریفه غفاري په یو ډرینک پارټي کې له یو ډله نارینهو سره، نه پوهېږم چې څه پیشه وی، خو سوځېدلی شبخانه کې بستره ده. نو ما چې کله دغه شی ولوستله، دا ډېر بد راباندې ولګېد او زما ځان مې کنټرول نه شوی کړی، په ژړا شوم. دلته د پلارجان مې زما له لاس نه هېڅ مې پام نه و، خدای یو کس موبایل یې رانه کش کړ چې ګورم پلارجان مې دی راته ووي چې څه خبره ده. ما وې دغسې خبرې یې لیکلي. دلته پلارجان مې د خدای وبخیراته مخې واړولو چې شفقانې نه چې رخصت شوې قرار کې نه کور کې نور اړتیا نشته کار وکړي. ما ورته وخندلو، ما وی نو دا څه خبره شوه؟ وی چې زور یې نه لري بیا یې مه کوه، دا ټولنه همدغه ټولنه ده. کومه ورځ چې تا ووایې چې زه ښاروالي کوم، زه پوهېدم چې دغه ورځ یې په تا راځي، ما درته ونه وی چې مه یې کوه. نو اوس چې ته یې وینې در باندې راغلی، نو ملا ورته وتړه، ادامه ورکړه. دا ټولنه همدغه دی، یا به دې په زور ماتوي او یا هم په دغه لارو. نو هغه د پلارجان هغه خبرې مې اوس هم ذهن کې داسې ډېر کلک ناست دی، او هر کله چې ستونزو سره مخ شم هماغه خبرې مې رایاد شي.
تاسې کله چې تحول راغی، جمهوري نظام سقوط شو، لاړې جرمني ته، مخکې مودې ته اشاره وکړه، بیا یوه موده بیرته افغانستان ته ستنه شوئ، میدان وردګ ته لاړې، کابل ته لاړې، دلیل یې څو؟
زه چې کله افغانستان نه وتلم، زما وتل له افغانستان نه د دې لپاره نه و چې زه به افغانستان پرېږدم او وځم. اول زه ما هیڅ پلان نه لرلو د وتلو، یوازنی پلان زما دا و چې، او په دې اړه ټول هغه کسان چې زما او زما د کورنۍ په ویستلو کې داخل دي، دوی ټول د دې خبرې شاهدان دي چې ما فقط خپل کورنۍ غوښته چې چیرې په امن کې وي، ځکه چې ما د خپل هیلو د خپل برنامو کارو لپاره خپل پلارجان له لاسه ورکړی و، نو د بل چا توان مې نه لرلو. نو ما ډېر هڅه وکړه چې کوشم کولی خپل کورنۍ چیرې وباسم، یعنی پرته له ما. شاوخوا شلم د اګست پورې هم د نولسمې په شپه نهایي هغه همدغه ماته وشوه، د ټولو دوستانو او هغه دخیل خلکو لخوا چې که زه په لست کې نه وم، زما کورنۍ څوک نه و باسي له افغانستان نه، نه هماغه روان وضعیت نه. نو بیا نو مجبوره شوم چې زه واوسیږم کورنۍ سره مې، او لمړنی غمو له افغانستان نه دا و چې ترکیې ته ووتلو، او په ترکیه کې هم هیڅ نه پوهېدو چې چیرې ځو، څنګه به کېږي. ډېر په نامعلوم سرنوشت، ځکه چې یعنی نو بیا په ترکیه کې پس له دوو ورځو یوه ډله دوستان او هغه ادارې چې ډېر کم وخت مخکې له سقوط نه له هغو نه یو جایزه ترلاسه کړی و، یو فاونډیشن و، زوس هولمز فاونډیشن په نوم یادیږي. دوی ټول لاس په کار شول او جرمني ویزې زما او زما کورنۍ لپاره واخیستل، نو موږ دلته راغلو. نو بیرته د تګ لپاره بالخصوص کله چې د اوکراین جګړه په هماغه ورځ چې کله اوکراین جګړه 23 د فبروري کې ولکه چې 2022 اوکراین باندې حمله وشوه، زه پوه شوم چې د افغانستان نه ټول توجه به هغه کېږي، اوړي او نور به افغانستان څوک یادوي هم نه. چې نن سبا یې وینو اوکراین نه وروسته ایران راغی، بیا یې فلسطین راغی، افغانستان بیخي کم یادیږي انټرنیشنل حداقل میډیا لیول کې. نو دغه یو دا دلیل، بل دا چې وطن پسې مې خفه وم، بل دا چې ما سوچ کوله چې شاید په دې رقم وشم کولی یو پل واوسیږم د خپل ولس لپاره او شاوخوا شاید نړیوالې ټولنې سره. خو چې کله افغانستان ته لاړم، څو ورځې هلته واوسیدم، ما خپل د انجو له لارې ځین کارونه وکړ، یو سنټر مې پرانیسته، حتی خپل تقریبا خسرخیلو کلي ته لاړم، ورده و که و گرزیدم. اخو وقت وضعیت دوم رو خیمم نو لکه تنگه چه اوس روانده. نو زما تما دیر و ده دیل پاره چیزی شاید دیر وشم که ولی ده تاگ را تاگ و کم او یا هم بیخی بیرتا و گرزم خپل وطن که اوسیگم. میدان اوی نه چه بیرتا ز وطلم لکابل میدان اوی نه حل تما تا سنزی جوری شوی شو خوا دو نیم ساعت پا چکین که و در اولم زما پاسپور زما طول اسنادی واخی سلمانه. او یو وزنه دلیلی داره در اولل چه ز اسلامی امارات پسی غگیگم او ز ویدیوگانی لرم ز واری دوی پسی غگیگم. اول که بهانه د محرم را تا نیولیو، نو زما خیاط دی چې ما ورته وویم زما خو پلارجان تاسو شهید کړ راته، او ورونه مې واړه دي جرمني کې دی او میړه مې هم په جرمني کې دی، نو مجبور یم اوس نو تاسو یو کس راته وښیئ، معقد نکاب ورسه وتړم چې هغه محرم شي ماته د سفر جرمني کې به یې بیرته طلاق کړم. خو بیرته چې ووتلم هماغه څه وخت وروسته له زما له وتلو نه په مارچ میاشت کې و چې دوی مکتبونه بیرته ټول مکتبونه وتړل، نجونې له مکتبو وګرځول، پانتونونه یې وتړل. یعنی وضعیت دومره وخیم شو چې بیرته تګ لپاره یعنی ما حداقل ځان ته هم د قناعت ورنشوی کړی چې شاید که زه بیرته لاړه شم دا شاید په ګټه وي یا زما یا د بل چا، بالخصوص دغه برخه یې چې شاید له دینه طالبان داسې یو استفاده وکړي چې د هغه ضرر ډېر وي تر ګټه زما خپل ولس ته او بالخصوص میرمنو ته د هغه وطن. نو دغه ټول په د دې سبب شو چې زه بیرته بیا اقدام مې نه دی کړی. تاسو به لیدلې وي د طالب مخالفینو هم زما له دې تګ نه ډېر په ښه شانتې استفاده وکړل، یعنی په کوم رقم باندې چې دوی توهین یې وکړه، لویزه پلام، یعنی تر دې حده پورې چې حتی دا یې هم راته وویل چې ظریفه غفاری سر خون پدر خود معامله کرد.
ستاسو په باره کې یو مستند فلم جوړ شوی دی، د دغه مستند فلم په اړه که لنډ څه ووایاست؟
مستند فلم چې کله په افغانستان کې وم په 2000 کال کې د دې فلم کار پیل شو، تر 2023 شاوخوا 2022 کال پوری، یعنی دوه کاله فلم دوی مکمل شارټونه واخیستل، فلم یې واخیستل. او د دې مستند اصلي هدف دا و چې د افغانستان عمومی وضعیت بالخصوص د میرمنو لپاره کوم وضعیت چې په هغه وطن کې دی، او بالخصوص په اول سر کې ټول هدف هم دا و چې موږ شو کولی د یو رښتونی افغانستان او بالخصوص د یو میرمنې تصویر په دغه وطن کې نړیواله ټولنې ته ورکړو. خو چې کله په 15 د اګست کې افغانستان سقوط کړ، دا نو هغه ځای دا نو په داسې ځای ټول ټیم او د فلم پروډکشن او ټول په داسې یو موقف کې ودرېدل چې دوی یعنی ځان سره یې هغه همدا و د دوی ټولو چې باید مکمل ډایرکشن د فلم تغییر وکړي، باید فلم په یو بل ډایرکشن لاړ شي، چې دوی بیا ډایرکشن یې همدا اخیستی و چې دغه سقوط څومره تاثیر یې کړی په وطن، څوک څومره خوشحال دی، څوک څومره خفه دی، دغسې یو هغه یو حرکت دی. نو خب اوورال زه ډېر خوشحاله یم چې څه نا څه د دغه او دا مستند اوس په نتفلکس کې دی.
Shut up.